Radio. Radio Azadi.
پینځه بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو په سهارنی خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعته خبري مجله مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان د خبریالانو مرکز په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت او پر رسنیو کې د ښځو د احتمالي ممنوعیت د پایلو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د مرکز پرون چهارشنبه په یو بیان کې کې دغه اندېښنه وروسته له هغې څرګنده کړه چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي په کابل کې د رسنیو لاسازو سره په یو غونډه کې خبرداری ورکړ چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي، نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار بشپړ بندیز ولګوي. د بیان له مخې د سې شنبې په ورځ د کابل په یوه هوټل کې د رسنیو له چارواکو سره د ښاغلي حنفي او د هغه د ویاند عبدالغفار فاروق د غونډې فضا دوستانه وه، خو پکې پر هغو محدودیتونو هم اندېښنې راپورته شوې چې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ورسره مخامخ دي. د بیان له مخې د دې وزارت بیان سپارښتنه وکړه چې د رسنیو استازي دي د ده په وینا د جامو معتدلو اصولو ته پام وکړي. ښځې د له تورو جامو او د مخونو په پټولو سره چې یوازې سترګې ولیدل شي راڅرګندې شي، او هم دې له هغو ښځو سره چې حجاب نه مراتوي یا هم خپل مخونه نه پټوي له مرکو کولو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي اوس یې وخت دی چې د افغان ښځو په اړه الهام په عمل بدل کړو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې له ټولو غوښتنه کړې چې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت سره دې په هغو هڅو کې ورګډ شي چې هدف یې په ټوله نړۍ کې د افغان ښځو د اقتصادي ښکېلتیا لپاره د ملاتړ رامنځته کول دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت دغه څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د سې شنبې د ورځې د هغې غونډې په تړاو کړې چې له افغان ښځو د اقتصادي مقاومت په نوم د یوه ائتلاف لخوا جوړه شوې وه. سفارت د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په ګډون د دې غونډې د ټولو ګډونوالو د ویناو ستاینه او مننه کړې او هغې الهام ورکوونکې بللې دي. ښاغلی بلینکن په خپلو خبرو کې دې ته اندېښنه ښکاره کړه چې طالبانو په افغانستان کې د ټولنې نیمه برخه له تعلیم او کار څخه محرومه کړې ده. د هغه په وینا دغه محدودیتونه د دې سبب شوي چې افغانستان د کال تر یو میلیارد ډالر پورې زیان وویني. طالبانو د 2020 کال له دوبې راهیسې له کله چې پر افغانستان واکمن شوي په نجونو او ښځو د زده کړې او کار په ګډون پراخ بندیزونه لګولي دي. د پاکستان پخوانی زندانی سرلیاسم عمران خان ګوند د ملګرو ملتونو د پیسو له بچي صندوق یا IMF څخه غوښتي. مخکې له دې چې پاکستان ته نورې مرستې ورکوي باید دا یقیني کړي چې د فبروري د 8مې د لانجمنو انتخاباتو په اړه څېړنه ترسره شي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند یا PTI پرون چهارشنبه وویل چې په دې اړه یې د پاکستان لپاره د IMF استازي ته یو لیک استولی. که څه هم د عمران خان په مشرۍ ګوند په ترسره شویو انتخاباتو کې له ګډونه منع شوی و، خو غړو یې په خپلواکه توګه ځانونه کاندید کړي او تر ټولو ډېر رایې ګټلې دي. پاکستان چې د اقتصادي بې ثباتۍ د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کوي، تیر کال د پیسو له نړیوال وچی صندوق څخه د 3 میلیارد ډالرو پور اخیستو یو موافقه یقیني کړه، خو دا هیواد به وروسته له هغې چې نوی حکومت یې وټاکل شي ډیرو نورو مرستو ته هم اړ وي. تاکل شوی چې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی نوالنی مړی سبا خاورو ته وسپارل شي. د 28 کلن نوالنی چې چارواکو یې د مرګ خبر له زندانه ورکړ، مړی د فبروري په 23مه د هغې مور ته وسپارل شو. د نوالنی ویاندې کیرا یارمیش پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د ماسکو په یوه کلیسا کې د دواله مراسمو وروسته به د نوالنی مړی په نژدې هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. تر اوسه نه ده څرګنده چې د نوالنی د مړي د شخولو په مراسمو کې به څوک ګډون وکړي، خو د هغې میرمنې یولیا نوالنیا پرون د اروپا پارلمان ته په وینا کې وویل چې خاورو ته د میړه د مړي د سپارلو په مهال د امنیتي ځواکونو احتمالي مداخلې ته اندېښنه لري. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د توحید تړون څلور کاله پوره شول. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې دا تړون عملي شوی، ستونزې شوي او څه دي. مخکې تر دې چې په خبرونه کې دا تحلیلي مطلب خپور کړو، په خبري برخه کې به واوري چې ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی نن خپل نوی راپور وړاندې کړي. د کندهار د بزګرانو غوښتنه در سره شریکو.
په باجګرام کې موږ دا ترکاری کرو، پنجان دی، بیانډی، رومان، اندوانې. نو په ژمي کې موږ دا ځای نه لرو چې دا ژمي د پاره وساتو. نو موږ د حکومت څخه دا غواړو چې موږ تشنی خونی جوړی کې.
د افغانستان او ایرلند د ټیسټ لوبې په اړه به واورې او په نړیوالو موضوعاتو کې مو د غزې له حاله خبرو.
موږ د فبروري میاشتې په وروستیو کې او لږ تر لږه 1500 زره کسان چې د غزې د نفوس یو پر څلورمه برخه ده قحطې ته ورنږدې دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوی دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 1550 غونډې ته وړاندې کړی. د دې راپور تر خپرېدو یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري په افغانستان کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې پورسوی دامونو ژور اندېښنه ښکاره کړې او هغې له بشري حقوقو سره په ټکر کې بللي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري تیر اونۍ په افغانستان کې په عام محضر کې د درې تنو اعدامول بوګ نوونکي بللي او د هر ډول نورو اعدامونو د سمدستي درولو غوښتنه یې کړې ده. The Deputy Commissioner Wayan Jeremy Lawrence will
We are appalled by the public executions.
مخته رواني په لنی ډول د افغانستان په دریو ورزشي سټډیومونو کې د دریو تنو اعدامولو بیرول یو. دغه اعدامونه په غزنی او شبرغان ښارونو کې د سرپرست حکومت د محکمو او نورو چارواکو او د عامو خلکو په حضور کې تر سره شول. د راپورونو لمخې محکوم شوی کسان څو ځلې په دزو وشتل شوی دي.
خاغلی لاورنس پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان له واکمنېدو راهیسې 15 تنه د خپل عدلي سیستم د پریکړو او د خپل مشر ملا حبت الله اخونزاده له تایید وروسته په عام محضر کې اعدام کړی دی. په بیان کې په عام محضر کې اعدامونه ظالمانه، غیر انساني او د سپکاوي چلن یا مجازاتو یوه بڼه ښودل شوې. وویل شوي چې دا ډول اعدامونه همدارنګه خپل سري بڼه لري او هغه د ژوند له حق څخه چې د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق له مخې خوندي شوي او افغانستان هم یو غړی دی په ټکر کې دی او باید سمدستي ودرول شي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو په عام محضر کې د فزیکي مجازاتو تطبیق ته هم دوام ورکوي. ویل شوی په لغمان کې د فبروري په 15مه یو 12 کلن هلک او یو سړی چې په اخلاقي جرم تورن شوی و د چارواکو او خلکو په حضور کې په درو وهل شول. په همدې ورځ په بلخ کې یو ښځه او یو سړی له کوره د تېښتې او د زنا په تور په عام محضر کې هر یو 15-15 درې وهل شول. د بشري حقونو د کمیشنری په وینا فزیکي جزا هم ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي مجازاتو یوه بڼه ده چې د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې منع اعلان شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری وایي په دې اړه ژورو اندېښنو ته په پام د طالبانو له چارواکو غواړي چې نور اعدامونه سمدستي ودروي او هم د اعدامونو سزا وځنډوي او هم د حقوقي دعواو په تېره په جنایي جرمونو د تورنو کسانو لپاره د مدافع وکیل په ګډون د یوې عادلانه پروسې مسله یقیني کړي. په شبرغان کې د وروستي اعدام په اړه د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یوه اعلامیه کې وویل چې د نظر محمد په نوم پر یوه تورن کس چې دوه کاله وړاندې یو تن د چړې په وسیله وژلی و د شبرغان ښار په ورزشي لوبغالي کې د شریعت له مخې د قصاص حکم چې درې ګونو محکمو پرې د قتل جرم ثابت کړی و عملي شو. د حقوقي او مذهبي چارو د پوهانو په وینا د اعدام سزا د اسلامي شریعت له اصولو ده، خو عملي کول یې د دوی په خبره ډېر دقت او خاص شرایطو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري د طالبانو لخوا پر اعدامونو ژوره اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 1550 غونډې ته وړاندې کړی. هغه په دې راپور کې ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی. خاغلی بنټ ویلي طالبان د افغانانو د اساسي بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه څه باندې دوه نیم کاله تیریږي، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار څخه د طالبانو جدي سرغړونې د دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو عمده خنډ بلل کیږي.
د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې به وړاندې د ملګرو ملتونو په وینا دا هم واوري چې د غزې شمالي ښار له جدي قحطۍ او بشري بحران سره مخامخ دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مخکې تر دې چې د افغانستان او ایرلند د ټیسټ لوبي د کرکټ د ټیسټ لوبي په اړه واوري، کندهار ته به مخه کړو. د کندهار کروندګر د شنو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي. په کندهار کې کروندګر وای کښنی خونې ورته جوړ شي او به بل لښ په کاری شي او هر وخت په تازه سبزیجات بازار ته ارزه کوي. بل خو د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست مسولان وای سش کالي 50 شنی خونې کروندګرو ته جوړې کړي او راتلونکي کې به د 500 نورو د جوړېدو پلان هم لري. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالرحمن د کلون رئیسی د کندهار په دامان ولسوالۍ کې بزګری کوي. د کال په ګرم موسم کې پر خپل ځمکه سبزیجات کری، خو په ژمي کې بیا ځمکه شاړه ولاړوي. عبدالرحمن وایي د طالبانو حکومت د د پشان کروندګرو ته شنی خونی جوړ کړي ترڅو د بے موسم سبزیجاتو اړتیا په کور دننه پوره کړي او هم د ژمي په موسم کې په کارونو بوخت وي.
په باجګرام کې موږ د ترکاری کرو، پنجان، بیانډي، رومان، اندواني، چمبر خیال، بادرنګ دا شان کرو. نو په ژمي کې موږ دا ځاینه لرو چې دا د ژمي د پاره وساتو. نو موږ د حکومت سره دا غواړو چې موږ تشنی خونی جوړ کړي چې د پردي هیواد موږ ته شان ازي هغه خراب یا سم یارو خپل د هیواد شي چې مېم به باور پې ام به سم شي به ام به خپل د هیواد شي به مې د بل هیواد شي ته صورت نسته چې موږ دا شنی خونی ولرو.
د کندهار یو شمینور کروندګر هم وایي ک په دې ولایت کې شنی خونی ډیر سي د منی او ژمي په موسم کې به دوی خپل وطني سبزیجات او نور کرنيستو کې ولري او هم به د خلکو تکیه پر بهرنوي میوجاتو او سبزیجاتو کم سي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید په هیواد کې دغه ډول کرنه دود کړي ترڅو د کروندګرو د حاصلاتو پر زیاتوالي سربیره په ژمي کې د تازه سبزیجاتو د کموالي مخه ونیول سي.
زه شاولی کورت ولسوالی هم، نوم احمد شاه دی. زه غواړم چې موږ ته شنې خونې جوړې شي. موږ دغه ترکاري ګر سره نه لرو، د پردي دولتو زره ته راځي، هغه بیا پر موږ خرڅوي، هغه هم داسې شی نه دی. نو زموږ د دولت څه دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه خونې جوړې شي، موږ ته دي وسایي جوړ کړي. مهره به سم یو به په ژمي تازه یو به په منی تازه یي. هر وخت کې به تازه میوه موږ لرو، خپلو وطندارانو ته به ورکوو.
زمانم بلال مرلته بسګری کار کوم. مر د حکومت زغ غواړ نه مر تشنی خونی جوړ کین، زکه شنی خونی وزلته نسته. مر کاش کارونده شي نه سای کوله. په دوبې کار شي کی بینډي، رومیان، مرچک، بادرنګار سکیږي.
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی سشکاله 50 شنی خونی د کندهار په بیلابیل ولسوالیو کې جوړی کړي او راتلونکي کال د 50 نورو د جوړېدو پلان سته.
موږ سږ کال په کندهار ولایت کې په ځینو ولسوالیو کې د همکارو موسساتو له طریقې څخه 50 به شنې خونې احیا کړي جوړې کړي دي. بزګرانو په اختیار کې مور کړي دي چې انشاءالله او په راتلونکي کې انکشافي پلان کې وزارت په هر ولسوالۍ کې زموږ د اړتیا او سره ضرورت ته په کتو 50 به شنو خونو انکشافي پلان په نظر کې نیولی دی چې وایستو او راتلونکي کال کې راته بودیجه منظور کړي.
په شنو خونو کې کښت تر ساده ځمکې څو برابر زیات حاصلات ورکوي او دا د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره لایدو ډکه لار ګڼل کیږي. خلک غوښتنه کوي چې د کروندګرو د ژوند د ښه کېدو لپاره هغه سي پروژې پلي کړي چې ګټه یې مخامخ کروندګرو ته ورسیږي، څو ژوند یې ښه او د کوکنارو بدیل پیدا کړي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان او ایرلند ترمن د کرکټ د یوازینی ټیسټ سیالي په لومړۍ ورځ یعنی پرون ایرلند د خپلې توپهنی لومړۍ پاڼۍ کې سل منډې کړې دي او څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. افغان لوبډلې بیا د ټولو لوبغاړو سوځېدو په سر په لومړۍ پاڼۍ کې 155 منډې کړې دي. جزئیات د بختیار ساحل پوراپور کې.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د پیل شوي یوازنۍ ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ د افغان لوبډلې د توپوهنې پاڼې پای ته ورسېده او په 155 منډې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. یا د سیالۍ د چهارشنبې سهار د کابل په وخت 10:30 پیل شوې وه چې افغانستان یې د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه. په افغان توپوهونکو کې ابراهیم زدران تر نورو مخکښ او په 53 منډو وسوځېد. دغه راز کریم جنت په 140 منډو نه سوځېدلی پاتې شو. په لومړۍ پاڼې کې نصر جمال او رحمت شاه په 0 وسوځېدل. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 6 او نورلی زدران 9 منډې وکړې. رحمان الله ګربز چې په لومړي ځل په ټیسټ سیالیو کې ولوبېد په 50 منډو یې وکټ له لاسه ورکړه. د ایرلینډ په توپ اچوونکو کې مارک اډیر 15، کمپر او ګریګ یانګ 2 افغان لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه پورې د خپلې توپوهنې پاړې پیل کړه. 100 منډې وکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. د دوی له لوبغاړو کمپر 79 منډې وکړې. افغان توپ اچوونکو ته ضیاء الرحمن اکبر او نوید زدران 2 لوبغاړي وسوځول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیمزی بیا وایي چې افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته باید د توپ اچونې پریکړه کړې وای. د نوموړي په باور په لوبډله کې د یو بل چټک توپ اچونکي تشه هم محسوسېږي. هغه وړاندې وایي
افغانستان د لومړۍ ورځې په اړه باندې افغان لوبډلې تاسو وګټه او حشمت خپله د بیډنګ فیصله وکړل. حشمت په خپلو خبرو کې ویلې چې زه غواړم چې په څلورم اننګس کې دغه وکټې نه موږ استفاده وکړو اخلو، خو که چېرته په لومړي اننګس کې ساړه داسې یو ټارګټ کمپیټیټیو ټارګټ ته ونه تاکي او تا باندې مقابل جانب لیډ واخلي، نو دا به بیا تاسو ته ډېر مشکل وي چې هغه لیډ خلاصول. د لیډ خپل یو پریشر وي، هغه به هینډل کول د ټیم لپاره ډېر مشکل دی. ما په نظر په وکټه کې سپورټنګ وو په دویم اننګ کې، که موږ تاسو د ورځې تر اخره وګورو دا وکټ د فاسټ بالرانو سپورټنګ کوو. هغه په شروع کې باید دې نه استفاده کړې وه، او که چېرته موږ بولینګ کړی کېدای شي موږ همدغه د ایرلینډ ډېر زر راوټ کړی وو. موږ سره هغه بالران شته.
د ویلو ده چې دا سیالي به د مارچ تر 3 پورې دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزه ترنګ کې د جګړې له پراخېدو سره ملګرو ملتونو ویلي چې د غزې شمالي ښار له جدي قحطۍ او بشري بحران سره مخامخ دی. په عین حال کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني تر واکمنۍ لاندې په غزه کې، روغتیایي چارواکو ویلي چې په روانه جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر له 1.5 اوښتی. د یوه لنډمهاله اوربند لپاره هڅو هم تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. جزئیات ته نوري اسنوري پر راپور کې.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانې جګړې د 5 میاشتو په تیریدو سره په سیمه کې بشري بحران لا پراخ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې د غزې شمالي برخه سخته قحطۍ ګواښي. د دې ادارې مسؤل ویان رامش راجا سهنګام پرون چهارشنبې په جنیوا کې د غزې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله.
موږ د فبروري میاشتې په وروستیو کې یو او لږ تر لږه 15,000 کسان چې د غزې د نفوس یو پر څلورمه برخه ده قحطۍ ته ورنږدې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هیڅ مرستندویه ډله نه ده توانېدلې چې په تېرې یوه میاشت کې د غزې شمالي برخې ته مرستې ورسوي. د دې پروګرام په وینا اسرائیل د غزې شمال ته د مرستو او هم دې سیمې ته د لاسرسي مخه نیولې ده. په اوس وخت کې پر خوراکي موادو بار ډېر موټر درول شوي، خو د یو شمېر بهرنیو هیوادونو پوځونه د غزې جنوبي برخې ته له هوا مرستې غورځوي. په عین حال کې په غزه کې د یو لنډمهاله اوربند لپاره نړیوال مرکچیان وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د شپږو اونیو لپاره یو اوربند ته نږدې شوي دي. د یو اوربند لپاره هڅې له 2 اونیو راهیسې د مصر، قطر او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا پیل شوي، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. تمه ده چې د یو لنډمهاله اوربند په ټینګېدو سره به د اسرائیل له زندانونو د په سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د حماس لخوا لسګونه برمته شوي آزاد شي. حماس پر اسرائیل د اکتوبر په 1 په حمله سره نږدې 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 تنه یې یرغمل کړل. د تیر کال په وروستیو کې د یو لنډمهاله اوربند په ترڅ کې حماس 115 تنه یرغمل آزاد کړل او اسرائیل هم په بدل کې له خپلو زندانونو 240 فلسطیني بندیان خوشي کړل.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا او طالبانو ترمن د دوهې تړون څلور کلن شو، خو د چارو شنونکي وای مهمه برخه لا هم نه دی عملی شوی. دغه تړون د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا د هغه وخت د لوړ پوړي ډیپلوماټ سلمی خلیل زاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو. په دې اړه اسد الله لودین دغه تفصیلي راپور لري.
د دوهې په یو مجلل 15 هوټل الشیراتون کې د چکچکو دغه غاګ وروسته تر هغه د غونډې پر فضا خپور شو چې طالب او امریکایي ډیپلوماټانو افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم تړون باندې لاسلیکونه وکړل. دغه تړون چې د دوهې د تړون په نوم سره مشهور دی، د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو.
تاسو ټول راغلو ملمنو ته چې موږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون کوي مننه.
خاغلی برادر همغه مهال دغه تړون د افغانستان لپاره تاریخي یاد کړ او د عمل کېدو ټټرې ووه.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته یې مبارکي وایم. د افغانستان اسلامي امارت امریکولو ته ژمن دی.
دغه موافقه د امریکایي او طالب مرکچانو د لږ تر لږه یو لس پړاو مذاکرو وروسته ترلاسه شوه. د مذاکرو دغه پړاو د 2013 کال په اکتوبر کې په دوحا کې پیل شو او د دوحې تړون تر رسیدو شاو خواش پالس میاشتې دوام وکړ. پښتنه دا ته چې د امریکا او طالبانو د دوحې په هوکړه کې مهمې برخې او ژمنې څوي او څومره عملي شوي. د دوحې تړون څلور عمده برخې درلودې او د ټولو په سر کې د طالبانو هغه ضمانت و چې وی ویل د افغانستان له خاورې به د متحده ایالاتونو د امنیت په ضد کار نه اخیستل کیږي. دویمه برخه له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو محلويشت ځانګړې شوی و او دریمه برخه دا و چې طالبان به د هغه محل له جمهوریت حکومت سره بین الافغاني خبرې پیلوي. د تړون څلورمه برخه دا و چې بین الافغاني خبرو کې به پر دایمي اوربان خبرې کیږي. د دوهې د تړون څلور وړه برخه داسې طرح شوی و چې د وی عمل کېدو بل ته لار پرانسته. د تړون یو مهم ټکی دا هم و چې پکې راغلي د طالبانو اسلامي امارات چې په طالبانو معروف دي د متحده ایالاتونو لخوا د یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي. خو د همدې تړون له لاسلیکه یو نیم کال وروسته هر څه بدل شول او طالبانو د دویم ځل لپاره پر افغانستان ولکا ټینګ کړه. د ډیرو په باور همدا د دوهې تړون له افغانستان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو د بشپړ وتلو، د جمهوری نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لامل شو.
طالبان عین فکر کاوه چې وخت د امریکایانو وزي نو ولې دوی دا وکړي چې د قدرت یې برخې باندې راضي شي ولې ټولونه نیسي.
د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د چارو شنون کې علي احمد جلالي وایي همدې د دوهې تړون طالبانو ته مشروعیت ورکړ او واک ته ورسول.
د دوهې تړون چې دا یو تړون دی چې نیمګړی پاتې شو، تطبیق نشو، آغاز لري او انجام نه لري. فقط د تړون طالبان قدرت د رسیدو پر طالبان لار هواره کړله. د یو څه د دې پر هواره کړله چې یو مشروعیت ورته ورکړ. ځینو هیوادونو چې ویلدل چې طالبان امکان لري په قدرت تراشي او یاد قدرت یو برخ شي، نو رابطه ورسره زیات کړل، ټینګ کړل، مرسي ورسره وکړل. ایران دا کار وکړ، چین دا کار وکړ، روسیه دا کار وکړ او پاکستان خو به له هم دوی حامی وو او دوی یغه ځای ورکړی وو او کومکونه مرسي ورسره کوله.
خاغلی جلالی ازادي راډیو ته ویل طالبانو له پخوانی افغان حکومت سره د واک شراکت ته لیوالتیا نه درلوده، نو ځکه یې د زور لاره قدرت ونیو. د دوهې تړون لا څو نه تیر نه وی چې طالبانو او متحده ایالاتونو یو بل د تړون د ماده په نقص تورن کړل.
دا هغه څه چې په پوره شکل باندې سرته ونه رسیدل.
دوهې تړون په کاتو کې یا په عمل کې
د چارو کتون کې یو بيد الله برهاني دواړه لوري، یعنی متحده ایالاتونه او طالبان، د تړون په عمل کې دوکې ګرام بولی.
او عین وخت کې هغه څه چې طالبانو عهد کړی دی چې منطقې لپاره به ګواښ نه وسیږي، اما دوی همیشه د پاره دا ډاډ ورکوي خو لا د نړیوالو یا د چاپیریال هیوادونو امنیتي اندېښنې لا پر ځای دي یا مختلفو وختونو کې راپورته کیږي دا اندېښنې دي چې د افغانستان حکومت سره شریکي ملامتیا په دوه طرفو دی چې چیرته رښتیا هم دوی وختلې ټولو طرفونو چې د دې تړون په اعظمي شکل باندې ښه کار اخیستل شوی وای نو هغه به په مدار د هرې دوه درې میاشتو کې یا څلورو کې باید دوی ناشته سره کښی وي او چې هغه نقطې چې د دې تړون عملی شوی نه دي چې هغه څه قسم ته عملی کړی شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه القاعده او داعش حضور هغه مسله ده چې خپل امریکایي چارواکي هم په اړه اندېښمن دي، که څه هم د طالبانو یو ژمنه دا و چې دوی بل نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکه نه پالي، خو د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیره کرنډی کروایي طالبانو د دوی دغه اندېښنې نه دی رفع کړي. میرمن ډیکر په تیره تل میاشته کې آزادی رادیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د دوهې تړون څومره عملي کړی وویل:
دا ښه پوښتنه ده، خو فکر کوم ښه به وي چې ووایم هغوی د دوهې د هوکړې د عملي کولو په حال کې دي. دا داسې هوکړه نه ده چې ختمه شوې وي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ژمنو د عملي کولو یوه ټولګه ده چې باید په ورځني ډول عملي شي، تر څو پورې چې هغوی القاعده ته پناه ورکړې وي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي. هلته د ترهګرۍ ګواښ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي، نو ځکه دا داسې شرط ده چې دوام لري او ختم شوی نه دی.
دا چې د دوه لټړونه څلور کال وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی، اوسې د ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالي نشو. خو وړاندې یې ویاند زبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته داسې ویلی وو:
د افغانستان اسلامي امارت شمنه کړو چې د افغانستان له خوري به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کیږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی، او د افغانستان اسلامي امارت د دوهې تړون ته تر اخره شمن پاتې دی. خو د دې تړون سنيتي کې د امریکا له خوا پلی نشول، دوی شپنی عملی نه کړي چې دا بی باوري رامسته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه ښودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملی اقدام هم کړی دی. د برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نخښه کول د امریکا د عملی اقدام د بیلګې په توګه یادولی شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دوی د هغه له مرګ خبر نه دي او د څېړنو د پایل خبرې ورکړ، چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز کمپونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور لمخه د القاعده شبکې او سنای مشر سیف العدل دی چې ایران کې میشت دی، او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدی له کسانو سره تګراتک کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او یې ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم تل ورته ډاډ ورکړی، خو افغانستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو شتون هغه مسله ده چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان اندېښمن کړي دي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم رسانیم د غزنی ولایت کرمان شریف بغاتر د دشت څخه فلته به تر په دشت کې دا کوم یو دشت تشکر ته خو دا لار ډیره خراب ده، واور ډیره سوي ده، مشکلات زیات به دي فشم توجه وس استفسار سفرم ما کسې کوم طرف کې پیښره من ستنسي او یا خلک دلته په دې لار کې گرفتار نسي، فلته لار خو ډیره خراب ده. تاسو وینئ السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. ازادی رادیو ته دغه پیغام پریږدم چې د غزمر کوم ساحه چې د غمر پکې وسیږي، دغه د ناصراج دشت یا مثال مکمل ناصراج، نو دغه ساحه د یلمن ولایت د سنیردې ساحه ده او یلمن ولایت په مربوط ولسوالۍ ده، نو د ګریچو د ولایت د مابینز منطقه ده. نو دلته نه کلینیک ستا، نه یو ښایسته مدرسه ستا، نه یو ښوونځی ستا، نه سړکان سم دي. ان چې کوشش وکړو په بسته د لست د کوم مزل منه دی تر ګریشه د ازمر د منطقې د ناصراج څخه بیا تر ګریشه د لست د کوم مزل نه دی، مجه په بسته یو سات کم نس پرې کوي. ولې چې سړکان خراب دي، د بری پیدا کړی دی او کم پارک پیدا کړی دی او کډیان پیدا کړی دی. نو دا غواړو چې دا اړوند مسلین زمرو دغه منطقه ته پاملرنه وکي او دلته داسې یو شوانځي یو کلینیک د سیزمر د دولت لپاره خدمت وکي. هیڅ خدمت یې تر اوسه نه دی کړی، نه په تیر نظام کې دلته کوم خدمت سوی دی، اوس یو نمونه پاته وایي، نه په اوسني نظام کې سوی دی. باید زموږ دغه غږ تر مسؤلینو پورې ورسیږي. السلام علیکم.
ازادي راډیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالقدیم د زابل د ولایت خاک افغان د ولسوالۍ مک په ولسوالۍ کې د ادبی ورځ کېږي چې واوره ده او د ترافیکو په لار باندې موټرانو لارې بندې دي او مریضان په جنازو کې وړو. نو اسلامي امارت څخه موږ دا غوښتنه ده چې موږ لا خلاص کړو دران را کې او موږ خپل لارې خلاص کړو یا جوړ کړو. موږ زه تر وړ مقامات ورساو ډیره مهرباني به وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.